شورویانو د جدي میاشتې په شپږمه نیټه په 1950 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او په افغانستان کې تر 9 کالو پاتې کېدو وروسته وتلو ته اړ شول. خو په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د رامنځته کولو تر څنګ درانه انساني، اقتصادي او فرهنګي زیانونه هم واړول. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه موسی فریور وایي د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان د جګړو لپاره بنسټیز پایل و. هغه وایي دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې یوه لویه انساني فاجعه وه. د روسانو یرغل لامل شو چې افغانستان ته لوی زیانونه واړوي، داسې زیانونه چې لا یې هم افغانستان د جبران توان نه لري. د سیاسي چارو بل کارپوه نظر محمد مطمئن وایي د افغانستان لپاره د روسیې سیاست تل داسې روان دی چې د امریکا لخوا ورته متوجه خطرونه په سیمه کې له منځه وړي. مطمئن وایي روسیې تل په افغانستان کې د قدرت یوه تږې ډله چې د هغوی ګټې خوندي وساتي حمایت کړي او زیاتوي چې د روسیې لخوا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ خبره وروسته له هغه راپورته شوې چې هغوی د داعش ګواښ احساس کړی. مطمئن وایي دا چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د روسیې او امریکا د جګړې ډګر پاتې شوی، نو له همدې کبله اړتیا ده چې افغان حکومت د روسیې پر ځای تر ډیره له امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، ځکه له امریکا سره اروپایي ټولنه او د نړۍ ډیر نور هیوادونه هم ولاړ دي. دا حالات دی څېړونکي د روسانو سیاست د افغانستان په دریو دورو پورې تړلی بولي او وایي چې د کمونیستي نظام وسلوالو طالبانو او اوسني نظام لپاره روسیې ځانګړی سیاست درلودلی چې افغانستان ته د ناټو له راتګ سره هم په لومړیو کې همغږي ښودلې وه. د نظر محمد مطمئن په وینا روسانو او ناټو هوکړه کړې وه چې افغانستان ته به ناټو راځي، خو له افغانستان څخه به روسیې ته ګواښ نه متوجه کیږي. مطمئن روسیې ته دوه لوی ګواښونه متوجه بولي او وایي چې نشه یي توکي په 13-14 کلنه موده کې له منځه لا نړل او بل هم تروریزم د افغانستان شمال ته انتقال شوی دی. هغه وویل د روسیې یرغل لپاره که څه هم سخت کل حکومت کوم ځانګړی پروګرام نه و جوړ کړی، خو د افغانستان د مسلمانو خپلواکي اخیستونکو په نامه یو بنسټ د شوروي اتحاد د یرغل 16 کالیزه وغنده. دې بنسټ په خپله خپره شوې خبر پاڼه کې له روسیې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د رامنځته شویو ورانیو بدله ورکړي او د هغوی کړنې یې غندلې دي. د کابل یو تن اوسیدونکی عتیق الله مسعود د روسیې سیاست ازمایل شوی بولي او وایي چې که هغوی یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، نو دا به پر افغانستان د هغوی بل یرغل وبلل شي.
روسیې خو لکه څنګه چې پخوا هم په افغانستان یرغل کړی و، افغانان ترې بدې خاطرې لري او اوس هم بیا چې د وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي، دا به بیا هم د افغانستان لپاره یو بدې پایلې ولري او دا به بیا هم مونږ یو تجاوز وبولو چې دا طالبانو سره، ځکه چې روسیا یو وار ازمایل شوې ده او بیا ازمایل هم خطا کار دی.
افغانستان هڅه کړې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ناټو د غړو هیوادونو د مرستو په کمېدو سره له روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه وکړي. روسیې ژمنه کړې چې افغان ځواکونو ته به 10,000 کلاشینکوفونه ورکوي، خو وړاندې له دې چې یا د مرسته عملي بڼه خپله کړي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف د تمې خلاف خبره وکړه او ویې ویل چې د داعش د ځپلو لپاره به روسیا د وسلوالو طالبانو ملاتړ وکړي. څېړونکی نظر محمد مطمئن وایي دا یادونه تر اوسه د روسیې د نورو چارواکو له لورې نه ده منل شوې او زیاتوي چې وسلوالو طالبانو هم یاده خبره رد کړې ده. هغه وایي نه داعش تر اوسه په افغانستان کې هومره غښتلی دی چې روسیې ته ګواښ جوړ کړي او نه هم وسلوالو طالبانو دا وړاندیز منلی. مطمئن وایي روس تل په افغانستان کې د دوی خواته د متوجه خطر د ځپلو لپاره له یوې بلې ډلې څخه ملاتړ کړی، چې د کابلوف خبره یې هم په همدې معنا وبلله. د پارلمان غړي بیا د روسیې د دریځ په اړه وایي چې تر اوسه افغانستان توان نه لري چې په یوه طرف پورې ځان تړلی وبولي. استازی داود پیمان په دې اړه وویل
حکومت کې او نو نه او شاو ماشه مامورین شه
هغه حکومت چې تر اوسه د مامورینو ډوډۍ او به او یاشه د ناټو له خوا ورکول کیږي څنګه کولای شي چې د روسیې په غوښتنه په یو اړخ پورې ځان تړلی وبولي او که هم شي نو بیا به د کابلوف هغه خبره چې وایي له طالبانو سره اړیکه لري په افغانستان کې به نیابتي جګړه نوره هم غښتلې کړي. کارپوهانو له وسلوالو طالبانو څخه د روسیې ملاتړ د تاریخ تکرار بللی او ویلي دي چې روسیه د یوه نړیوال تروریزم داعش پر وړاندې چې خطر یې ډېر روسیې ته متوجه دی وسلوال طالبان په افغانستان کې ملاتړ کوي چې د افغانستان دورانی لامل بشي.